د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنو ریاست نوري هر کله کوم السلام علیکم یو زل بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هله چې شپه او ورځې په خوښي او سوله کې تیر کړی په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو افغانانو ته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ پر طالبانو غږ کړی چې اعلان شوی اور بندې وغځوي. د امریکا سفارت بیا افغانانو ته په دې بڼه د مبارکۍ پیغام ثبت کړی. د افغانستان د عام روغتیا وزیر له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د چټک سرایت د مخنیوي لپاره د اختر په شپو ورځو کې لازم سپارښتنې په پام کې ونیسي.
هر به احتیاطی چې موږ په ټولنه کې کوو موږ د هغه نتیجه ماشام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي.
په کندهار کې یو شمېر خیاطان وایي په اخترونو کې ډیر هغه جامې ورسره ګنډلې پاتې کیږي چې د خاوندانو یې درک نه لګي. یو ځینې وختونه وروسته اوري چې خاوند په جګړه کې وژل شوی.
اکتوبر اکثره جوړې پرچیږي چې هغه نه پرانی سوزي راغلي پر وسه پورې شاید نه درک شي.
کولمړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د افغانان هم دغه اختر د اعلان شوی اور بند په فضا کې لمانځي. په پروان کې د ازبکستان د وردیاتی برېښنایي وستنه لوزول شوی او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي چې د ولسمشر بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نه ږدي. بشپړ خبرونه. نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په خبرګون کې ورته اقدام کړی دی. تر اوسه له اوربند څخه د سرغړونې راپورونه نه دي ورکړل شوي. افغانان د اختر داسې مهال لمانځي چې د جګړو دوام ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې. د روژې سګنۍ میاشت له خونړیو حملو سره مله وه. تر ټولو خونړۍ هغه د کابل په دشت برچي کې پر نجونو زده کوونکو چې شاوخوا 200 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. وروسته خونړۍ بریدون ته په پام ډیره افغانان دته هم خوښ دي چې لکټر لګي د اختر په دریو ورځو کې چې اور بند اعلان شوی دغه ورځ په امن او خوښي کې تیر کړي. د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو پر طالبانو غږ کړی چې دغه اور بند وغځوي. خو د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اور بند د اختر په دریمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کیږي. طالبان وای پرونی یو څلوېخ افغان امنیتي سرتیری ل خپل زندانونو خوشی کړل. دا خبره د دې د لویان زبیح الله مجاهد پر ټوئیټر پانه کړی او ویلي دی چې دغه سرتیری د روژې په مناسبت په بادغیس فاریاب سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندانونو خوشی شوی دی. مجاهد دغه راز ویلي چې په روژې کې ټول ټال 255 پولیس او سرتیری په څو پړاوونو کې ل خپل زندانونو خوشی کړی دی. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونه نه دي کړې. د افغانستان ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې تیره شپه ارګ خبره کړې ویل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غنی ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غمرازی او خواخوږي وښوده. د خبر پاڼې له مخې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې پر هڅو سیمه ییز همکاري او د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې وړمه ورځ د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان فرد هم له افغان ولسمشر سره په کتنه کې پر ورته مسایلو خبرې کړې وې. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوی او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پروان کې د برېښنا شرکت مسؤل روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام شاوخوا 8:30 بجې نامعلوم وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې وستنه په ماین ولوزوله. د ښاغلي ساجد په خبره د دې ستنې په ویجاړېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون د وو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د برېښنا شرکت دغه راز په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تخنیکي کارکوونکي هڅه کوي چې د برېښنا پرې شوی مزي بیرته وتړي. تر دې مخکې روانونه په همدې ولسوالۍ کې نامعلوم کسانو د برېښنا دوه نورې ستنې هم په بمونو الوزولې وي. چارواکو په دې اړه چې د برېښنا د دغو ستنو د الوزولو تر شا څوک لاس لري رسمي څرګندونې نه دي کړې. خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پیښو مسؤلیت په سیمه کې پر غیر مسؤولو وسلوالو اچول شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل به ځواب پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې ویل چې بلینکن او لاوروف پرون چهارشنبه پر ټلیفون خبرې وکړې او زیاته کړې چې ښاغلی بلینکن د ولسمشر بایدن پر هغې خبرې بیا ټینګار وکړ چې ویل یې د امریکایي وګړي به خوندي کوي او د روسیې د هر هغه اقدام په وړاندې به چې متحده ایالات یا متحدین زیانمنوي د خپلو ګټو دفاع کوي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې په اوکراین کې دننه او شاوخوا ته د روسي ځواکونو د ځای په ځای کېدو په ګډون په یو شمېر مسایلو د واشنګټن او موسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تمه ده چې بلینکن او لاوروف راتلونکې اونۍ د آیسلند په پلازمېنه ریکجاویک کې د یوې سرمشریزې په څنډو کې سره مخامخ وګوري. او د بالیوډ وتلی ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه لوړه کړه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغې جوړې مخکې د 10 میلیون هندي روپیو د راټولېدو ژمنه کړې وه، خو اوس یې هدف 110 میلیون روپیو ته لوړ کړ. دغه بس پنه به له هغو خلکو سره کیږي چې د کورونا او باز پلیدی انوشکا او میړې د چهارشنبه پورز د اعلان وکړ. دوی د بس پنې راټولولو لپاره لوړاندې کمپاین پیل کړی دی. هنچ کورونا وایروس سخت ځپلی د ورستیو شمیرو له مخې پر کووید 19 د اخته شوو کسانو شمیر تر 3,340,000 او له امله د مړو شوو شمیر له 245,000 کسانو اوښتی دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هیله چې شپې او ورځې په خوښۍ او سوله کې تیرې کړئ. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په لومړی نیمایي په پای کې د اختر په مناسبت ستاسو پیغامونه راخلو. آیا هله من یاس چې دغه اعلان شوی اوربن به وغځیږي؟ خو مې راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپای ټولنې د کوچنی اختر پر رسیدو سره د افغانستان خلک یو والی ته رابللي او ټولو ته د اختر مبارکي ورکړې. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو سفارت هم د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړې. اروپای ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د جګړو له دوام او وینو تویولو د لاس واخلي او اعلان شوی اوربند وغځوي. نور په دې رپورت کې
په کابل کې د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې استازو د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړه. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر اندرس وان برانت په خپل مبارکي پیغام کې ویلي چې ځان په ټولو هغو دعاګانو او د افغانستان د خلکو په هیلو کې شریک کړي چې یو هوسا ژوند ولري او هر نارینه او ښځه یو کولای شي په سوله کې ژوند وکړي. نو موږ زیاته کړې چې د روژې مبارکي میاشتې له عبادتو څخه په راوتلو ټول پوهیږي چې د راتلونکي اصلي کلی په یووالي او یو موټی توب کې ده. هغه وویل
pursuing one's own petty goals sowing division
د کوچنیو شخصي اهدافو تعقیبول تفرقه اچول او د هیواد ټوټي ټوټي کول افغانستان له خطرناک وضعیت سره مخامخ
کوي.
اروپای ټولنې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړو او تاوتریخوالي لاس واخلي. د اروپای ټولنې سفیر د اختر په مناسبت خپل پیغام کې وایي چې طالبان باید درک کړي چې د جګړو دوام د افغانستان رنزور خلکو او د هیواد ته سخت زیان لري. هغه وایي اروپای ټولنه د افغانستان د یو پخوانی ملګري او شریک په حیث په دې حساسه او مهمه مرحله کې د سولې لپاره چې د اروپای ټولنې د ټولو وویشتو غړو هیوادونو ګډ هدف دی له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اندرس وان برانت زیاتوي اروپای ټولنه په نړۍ کې د سولې د تر ټولو لوی او بریالۍ پروژې په توګه کولای سي د افغانستان لپاره یو الهام بخښونکی واحد وي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دفتر هم د افغانستان خلکو ته د اختر د رسیدو له کبله مبارکي ویله. د امریکا سفارت په یو ځانګړي ویډیو پیغام کې په پښتو او دري ژبو پر خپل ټویټر داسې ویل:
عيد مبارک،
اختر مو مبارک شه،
عيد مبارک.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د بورا لاینز هم په خپل پیغام کې هیله شوډلې چې د یووالي او خواخوږي احساس د اختر تر ورځ وروسته هم دوام وکړي. سږ کال کوچنی اختر داسې مهال راورسید چې د روژې میاشت افغانانو لپاره یو تر ټولو خونړی میاشت وه. په دې هیواد کې د جګړو او په ځنګړي ډول ورسته یو بریدونو په لوګر او کابل کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. خو ډیری خلکو د طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی وکړ او د هغه د دوام غوښتنه وکړه. طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی، خو معلومه نه ده چې د اوربند به تمدید کړي کنه.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو اروپایی ټولنې او د غراز په کابل کې د امریکا سفارت د اختر په مناسبت پیغامونو کې افغانانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د غراز ویلي چې هیله مند دي چې دغه اختر ټول افغانان د سولې او امن په فضا کې ولمنځي او د غراز پر وسلوال طالبانو هم غږ کړی چې اعلان شوی اوربندي او غزوي. خو د دې د لویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې دا اوربند اختر په درېمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غزول کیږي.
اوربند 12 بجې شروع کیږي د شپې مهال، تر درېمه ورځې 12 بجې د شپې پورې به دوام وکړي ان شاء الله زموږ له خوا.
د بلې خوا د افغانستان د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي لارښوونې مراعات نشي د کورونا وایروس درېمه څپه به په چټکۍ خپره شي. په عین حال کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د ټول هیواد د جوماتونو په امامانو غږ کړی چې د اختر لمونځ دې په آزاده فضا او د ماسکونو په کارولو سره ادا کړي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره خبرداري ورکوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حج او اوقاف وزارت سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د خپرېدو او په دغه وایروس د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر به احتیاطي چې موږ په ټولنه کې کوو، مارکیټ ته زیات څو منډی کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی شهرونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف برته سر یې زموږ ستی څخه ټیټ سي، نو کلی دی هغه لارې زموږ ستی په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو.
ښاغلی مجرووایي یوازې په کابل کې د تېرې یوې اونۍ په پرتله د مثبتو پیښو په ثبت کې 13% او په وفیاتو کې بیا 8% زیاتوالی راغلی، چې په خبره یې دا د کووېډ 19 ناروغۍ د کچې د لوړېدو ښکارندوی کوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي او د ټولنیز واټن، ماسک کارولو او لاسونو مینځلو په شمول د نورې ټولې روغتیايي لارښوونې هم په پام کې وساتي. بل خو د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت مرستیال محمد امین مظفری په همدې خبري ناسته کې ټولو ملا امامانو او خطیبانو ته لارښوونه وکړه چې د اختر لمانځه د ادا کولو پر مهال باید ټول روغتیايي تدابیر په پام کې ونیسي او په لاندو خطبو ویلو سره د لمانځه ادا کړي.
نماز عید در تمام حالات باید در فضای باز ادا شي.
اختر لمونځ باید په ټولو حالاتو کې په خلاصه فضا کې ادا شي. هغه جمعهونه چې آزاد فضاوي نه لري په هغه سرکونو کې دي لمونځونه وکړي چې چاپیرل کې شته. د جمعهونو امامان او مسولین باید امنیتی مسایلو ته جدي پام وکړي. د لمونځ کوونکو د صفونو ترمنځ باید واټن مراد شي او ټول مسلمانان باید د اختر په لمونځ کې د ماسکونو په چولو سره ګډون وکړي،
ماسک اشتراک وکړي.
د ښاغلی مظفری په خبره اسلام سپیشلی دین کې دیو مسلمان بلته تر ټولو ښه ډالۍ او نیت د هغه سلامتی ته زیان نه رسول دي. نو همدې شرعي اصل ته په پام سره د ټول خلک د کورونا وایروس د لخبریدو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په خبره دا مهال افغانستان کې دننه د کورونا وایروس د ډول معلومولو وړتیا لري او تر دې دمه تر ټولو زیات انګلیسي ډول کورونا وایروس تشخیص شوی دی. د دغه وزارت معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر اوسه 420,000 ټیسټونه شوي، 35,545 مثبت پیښې ثبت شوي او له دې شمېره بیا 4.3% خلک ترې مړه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اساسي بشري حقوقو او جون پشيبو کې د ازادي رادیو دوونه زی خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري خو د غرض به د دې خبرونه د لومړی برخې په ورستۍ برخه کې تاسو وورو چې دغه اختر ته څومره خوښیاس په تیر بیا چې اوس اوربن اعلان شوی آیا خوشبیني یاست چې دغه اوربن به وغځیږي د غرض به دا هم وورو چې په کندهار کې یو شمیر خیاطان وایي په اخترونو کې ډېر هغه جامې ورسره ګنډلې پاتې کیږي چې څښتنانو یې درک نه لګیږي او ځینې وختونه وروسته اوري چې خاوند په جګړه کې وژل شوی خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو
برتانیایی ورځپاڼې ګارډین په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي ځواکونو دوه چنده زیات وو په دې مقاله کې د امریکا د براون پوهنتون د چهارشنبه د ورځې د می د 12مې د جګړې د سرچینې په نوم د پروژې لپاره معلومات خپره شوې دي مقاله لیکي د افغانستان د شاوخوا شلکلنې جګړې پر مهال په دې هیواد کې د برتانوي او کاناډایي سرتیرو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي سرتیرو دوه چنده زیات وو د ګارډین په لیکنه د نړیوالو ځواکونو د غړو په پرتله امریکایي سرتیرو د آیساف تر چتر لاندې او د امنیت په برخه کې ډیر تلفات ورکړي او د 2000 لومړي څخه تر 2010 کال پورې یې 2314 سرتیري وژل شوی دی خو په مقاله کې راغلی چې په دې هیواد کې د ځای پر ځای امریکایي سرتیرو د تلفاتو فیصدي د برتانوي او کاناډایي ځواکونو په پرتله دوه برابره کم و ګارډین ورځپاڼې لیکلي د جګړې سرچینې په نوم څېړنه کې د سرتیرو د وژل کېدو فیصدي د هغې مودې پر اساس ده چې په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری ځای پر ځای و د دې څېړنې له مخې په افغانستان کې هغه مهال چې د نړیوالو ځواکونو شمیر تر بل هر وخت زیات وو د دغو ځواکونو تلفات 2.3% وو د برتانیایي سرتیرو تلفات 455 یعنی 4.8% او د کاناډایي سرتیرو 155 یعنی 5.4% وو ګارډین د کاناډا په پلازمینه اوټاوا کې د کارلټن پوهنتون د نړیوالو اړیکو د استاد ایلینور سلیوان قول لیکلی چې د کاناډایي سرتیرو تلفات نسبتا لږې کابل زیات و چې د ماينو پر وړاندې د نقلیه وسایتو مقاومت یې ضعیف ام آر ای پی زغروال وسایتو او نظامی هلیکوپترو لکه مش سره مخامخ و د افغانستان په جګړه کې د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې شاوخوا 500 افغان ملکیان وژل شوی او 30% تلفات د امریکایي او افغان هوایي حملو په نتیجه کې رامنځته شوی دی د امریکن پروسپیکټ په نوم خبرونه د سناتور جین شاهین د وینا په اړه مقاله خبره کړې ده د مقالې لیکوال لیکلي کله چې د نیو همشر ایالت لوړپوړي سناتور جین شاهین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټولو په اړه د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله د شاته د او افغان شذو عکسونه لیدل کېدل د امریکن پروسپیکټ په لیکنه جین شاهین د طالبانو لخوا د دوغه او شذو د وحشیانه وجنو په اړه تفصيلي خبري وکړي او د دوغه او قرباني شذو اکسونه ښکارا کړل د شاهین په وینا باید ډاټ تر لاسه شي چې د افغان شذ حقونه چې په ډیره مبارزه تر لاسه کړي باید خوندي پاتې شي او د بهرنیو ځواکونو وتل د هڅې له تهدید سره مخامخ کوي امریکن پروسپیکټ لیکلي په افغانستان کې نشته د دې واد دنجونو او شذ لپاره وی جاړون کړي او د ملګرو ملتونو د 2018 کال د راپور پر اساس د 2009 او 2020 کلونو پر مهال تر لاسه زره زیاتی افغان جونې او شذ وجل سوي یا ټپيانې سوي دي
د کندهار یو شمیر کلیګندونکو وایي دوی ته د تیر کال په غوډو کې په لزګونو جوړې جامې چې د اخترونو او نورو ځنګړو ورځو د جوړې دوه په مناسبت وړلل شوی هم داسې ګندلې پاتې دی او څختنانې په جګړو کې وژل شوی په عین حال کې د کندهار میرویس روختون ته په تیرې و کال کې ولسی وګړو درینیم زرو زیات مړی او ټپیان وربړل شوی چې په ماین چاودنو ترور مخامخ جګړو او هوایي بریدونو کې مړ او ټپیان شوی نور په دې تفصيلي راپور کې
عبدالمنان د کندهار پارک بازار کې خیاطی کوي هغه ته د تیر کال په اوږدو کې پلسکونه جوړې جامې چې د اخترونو او نورو ځنګړو ورځو د جوړېدو په مناسبت وربلل سوي همدا صفات سوي او چشتنانې په بیلابیلو پیښو کې وجل سوي دي
دا اوس یو نفر رالی چې ولې دغه کاجرا کا مژونه هغه خپل نفر مژا غوښتي وو ولا غنر علي ما رفتور ودي نر علي ولا غزك شي شي او واستا دا شتګر اکثر جوړې پر چیز شي هغه نفران کو ساري اختر دي مجد غورس تر غوش چي و ا دې وس نجر غي پر وسه پوري شاید ندرک سي نه د کار ترکتر است نه د غسی او بل ترکتر است.
عبدالمنان وایی هر کال تر اختر ورسته لاس تر پنځلس جوړې دغه ډول فرمایشي جامې ورته پاتېږي چې د مالکینو درکه معلوم نه وي. د عبدالمنان په وینا د کوم جامو څښتنان چې معلوم نسی هغه جامې د هغه کسانو په نوم پر غریبو خلکو ویشي.
ډېر وخت داسې راځي داسې پیښ راځي چې کالي موږ ته په اختر بعد څخه حتماً لاس پنځلس جوړې دغسې پاتې سي. وروسته بیا یو ورور روان یې یا یو پلار روان یې کاټ یې راخستې. حتی ځینې وخت هغسې پاتې سي تر کالم واوري نه چې هېڅ کاټ درک لامي. دا یا موږ خیراتو دغه په نامه سره او یا کېدای سي دغه پلار راسي موږ هغه تور تسلیم کړو یا پرتې ته داسې ورته وګوره هغه چې ډېرې جوړې پرچېږي نه.
دا یوازې عبدالمنان خیاط نه دی چې د تاوتریخوالي په پیښو کې د قربانی سوو کسانو جامې ورته پاتې سوي، بلکې د کندهار په تقریبا هر خیاطي کې د لسګونو داسې کسانو جامې پرتې دي چې جګړې یې ژوند اخیستی او د کالو پر ځای د تن اخري جامه کفن سوي. اغه ګل د کندهار یو بل خیاطي چې په تیر یو کال کې اویا داسې کسانو د جامو جوړولو فرمایش ورکړي خو د میاشتو تیرېدو وروسته دغه کسانو درک نه دی معلوم سوی. دا غایګل په خبره وروسته د نور خلکو لخوا خبریږي چې دا کسان د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې وجل سوي.
داسې کالي ډېر پراته دي چې هغه دوه کاله درې کاله چلو داسې جوړې شته چې پنځه شپږ کاله کېږي چې پرتې دي. یاره کوم شپته جوړه اویا جوړه کالی خو پاتې شي کال کې چې هغه کمی پاتې شي موږ خو کال شپته جوړه اویا جوړه کالی پاتې شي. اکثره خلک بس دغه هیڅ خبر شو یا پلانکې څه هغه ولا او پاتې شو دا جوړه شي څنګه څه پلانکې جنګ او پلانکې کار نو کالی پاتې کله مسكين راځي هغه ته ورکو خیرات کو کله یو دوست راځي هغه یو سره اکثره خلک د پراتې
کنداری خیاطان وای دوی ته پاتسیب جامع اکثر د هغو امنیتی سرتیرو او عوام خلکو دي چې د روان تاریخوالي په بیلابیلو پیښو کې وجل سوي. د کندهار د میرویس رختون اجل واټ دغه رختون ته په تیرې وکال کې 3600 مړی او ټپیان وربل سوي چې په مانچاودونو ترور هوایی بریدونو او د تاریخوالي په نورو بیلابیلو پیښو کې قرباني سوي. د میرویس رختون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل د دغه ډول ورولسو کسانو له جملې 1003 کسان مړي او 2640 ټپیان دي.
په دې وکال کې جنگ هم ډیر سوی دی شدت مندلې دی. د دې څخه په دې وکال کې 2640 واز مشته ټپیان دي چې مختلف عاملونه دي بمبار دي مایند یا وشتل سوی دي او تقریبا 1003 تنز موږ وطنوالو ژوند لاس ور کړی دي چې هغه هم د ماين او وشتل او بمبار د لاس.
میرویس رختون ته د ورولڅو مور او ټپیانو د شمیر یوازې د ملکی خلګو دی. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم تیر کال د جنوبی حوزه په کچه د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې د 2145 کسانو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي. د دغه کمیسون صحابي رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ارقام د ټول هیواد په سطح د ملکی مرګ ژوبلي 3% جوړوي.
زموږ د مندونو لمخې په دغه کال کې سویلویدیځې حوزه کې 2145 ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا وشتي چې له ډلې یې 978 تنه وژل سوي او 1386 تنه ټپیان سوي دي. دغه ارقام د ټول هیواد ملکي مرګ ژوبلې 3% جوړوي. که څه هم دغه شمیرې د تیر 2019 کال په نسبت کمه شي ولې بدبختانه په وروستیو جګړو کې د مرګ ژوبلې ګراف نور هم لوړ تللی دی. د دې تلفاتو مهم لاملونه شخ کړای سوي مینونه چاودیدونکي توکي هدفي وژنې انتحاري حملې ځمکني نشتې او هوایی بریدونه و.
د کندهار اوسیدونکو وایي په روانو جګړو او نامنوي کې د ملکی خلکو مرګ ژوبلې د ډیرو کورونوي د خوشحالۍ ورځې په ځانګړي توګه اخترونه کمرنګ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د کوچنی اختر پر روانو درو ورځو کې اوربان اعلان کړي. خلک وایي د رامنځته سوي اوربان د غزولو لپاره دي هڅې وسي ځکه که جګړه یوه ورځ درېږي هم نو د ډیرو خلکو ژوند ژغورل کیږي.
داسې لالي لالي خوبونه وینم دا یو هر کمر بل کے دمر میں پزے گلو نبینو ہر کمر بل کے دمر میں پزے گلو نبینو لائیو سوش پہ داس لالی لالی خوب نوینم دا یو سوش پی داس لالی لالی
از دې راډیو اوري اوس په هم تاسو ته نوبت درکړو د اختر په مناسبت څه پیغامونه لري اعلان شوی اوربند ته خوښي است آیا خوشبین یاست چې دغه اوربند به وغځيږي کولای شي چې په دې شمیرو راته ټلیفون نو کړی 2022255993540 اوریدونکو په لاین کې د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لومړی مو کوچنی اختر مبارک
السلام علیکم زه میدان اورګ ولادت باندې چاتل توه ساری کې اخبار ټول مسلمانانو مجاهدین پاکستان ټول ملت مبارک
څومره خوشبینی است چې دغه اعلان شوی اوربند به غزول شي
ان شاء الله خدای تمدیر او مایز خدای خو مهربان است
بشک بلوریدونکو دې مهرباني زم راو پیژنې اختر مو مبارک او اوربند څومره خوښ یاست بله بلاوریدون که شتاب لین که میره بانی زن رو پیجنه یاو لکم زی
مره قربان اسلام کشت را غلی از نشیات وانده کن در خیر لقی میوان در سخدین به نمره در کچنی اختر مبارکی تایست افتاست تود همکاران توان پجی شله بانجیم در دغم خال پری بچول اردن که خوشی را رسولی جی
من نه کور ودان تاسو ته اختر مبارک وی تر اوسه چې څو ساعت تیر شوی نن د اوربن په سیمه کې مو امن ټینګ دی
بله وام بس ان شاء الله د نن د تیر شپې راځي کوم سیمه کې چې میوان مو صالح کوم د تیر نه شي ډیر سخت جګړه تیر سولې مګر نن الحمدلله بس ډیر په خوشي خوشحالي سره موږ دغه ورځ پیل کړه تر دا ما خلک څنګه مې سلټه زمه دا ورته لی دنا کوم د ماشومان خوشحالي باندې چې دوی کوم ډیزي کوي هغه مسالې کوم شان چې راني نور بس ورسته دا ما خلک ډیر په خوشي خوشحالي را رسیدلې ده
مننه کور ودان په دې هله چې هم داسې دوام وکړي بل اوریدونکو کې ځان راو پیژنې او لکم زی ازادي
راځي مننه ژوند یو چې صدر محمد نظامی هم د ورځګان
کوچنی اختر مو مبارک اورزګان کې تر اوسه امنیت برقرار دی
مننه ژوند یو چې بالکل امن برقرار دی قبر نو خدای دې کې چې دا اختر زموږ په ټول افغانانو کې د خیر او د سولې اختر شي تر اوسه مشترم
مننه کور ودان بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زم ټلیفون کړی
درته مخه سلامونه تاسو ته درجه ته دغه سلامونه او د کنکی کوښنی اختر مبارک وایم وروي تخلاقی هم د هلمند ولایت څخه سره ورسېږي
اختر دې تاسو ته هم مبارک له هلمند د جګړو له وطن وزت سره ولې اوسه غسیمه کې تاسو اوسې
والا شغلان کار صاحب تر دې راهدا پرې دا وربند چې وې زکه چې مو د اختر په ورځو په یوه دا چې په هلمند کې ووایي تر دې راهدا پرې بیا په درجه مبارک کې جنگ تدیره هدف لري درجه وکړه نو یله مې موږ دواړو غاړو دا هله ورزو ده یواز دا نه چې د درې ورځې ورغان نه دا چې وربان وغه وځي زکه چې تدیره هدف لري موږ ملکی وګړي قربانيان زکه چې و سم موږ د کورونی سره مخامخ چې هغه خپل کډی را باسي دي او ما یې خپل سرور نه باسي کورونه اگر د پاتې وي نو دا به خدمت وکړي حالات
مننه کور ودان قدر منوریدن کو شترو سم سره تماس نیو نور تاسو یو بل اوریدن کده مهرباني لند راتو و اول خو مکو چنه اختر مبارک
تاسو ده هم مبارک سروان سے بھائیداری مته غزنی مرکز نا اوربن بو امید لرم ان شاء الله اله لرم خدای پروردگار ته سوالونه زری کو چې وګه زګی نورم دا کوم کام ده نور څنګه وایم بیا هم تاسو کنټرول ول سره اختر مبارک وایم تاسو
دا سم معلومی چې ازادي رادیو لکه چې ناوریز څاروان نه يم زنوري اس نوري يم مننه کور ودان قدر منوریدونکو لتاسو ټولو مننه چې ټلیفون نه مو وکړل په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوخي او خوشحالي کې تیر کړی ازادي راډیو اوري د خبرونه په اورستي برخه کې بیا هم همدا سندره اوري خو اوس په فنسن کې تنه مبه جی شو یو ځل بیا په مو کړی دي د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د او افغانان هم دغه اختر د اعلان شوی اوربند په فضا کې منځي د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځې اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په خبرګون کې ورته اقدام کړی تر اوسه اوربند څخه د کومې سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی طالبان وای پرونی یو څلوي خپګان امنیتی سرتیری لخپل زندان نخښه کړی دا خبره د دې دلی ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پانه کړی او ویل چې د سرتیری د روژې په مناسبت بادغیس فاریاب سره پول او جوزجان ولایتونو کې د دوی زندان نخښه شوی دی افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونه نه دی کړی د افغانستان او ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او پر هیواد کې د ورستۍ تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبري وکړي په هغه خبر پانه کې چې تیرش په ارق خبره کړې ویل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غنی ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د ورستۍ ترهګریزو پیښو په اړه خپل غم راضي او خواخوږي وښوده په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوې او سره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده په پروان کې د برېښنا شرکت مسول روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل تیر ماخام شاوخوا اتنې مې بجې نامعلوم وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې وستنه په ماین والوزوله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نږدي او د بالیوډ وتل ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولیدونکو پیسو اندازه یو سلو لس میلیون هندي روپیو ته لوړه کړې ده د دې نورو خبرونو تفصیل کول چې د ازادي رډو په وی پانه کې ولولې پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رډو دوه ونیز خبرونه مهیره وي د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې خصوص یو نړیواله موضوع راخلو د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې لغزې د اسرائیل په لور د توغندیو بریدونه غندلی او نتنیاهو ته ویل چې د اسرائیل د امنیت او ځان څخه د دفاع د حق په برخه کې د اسرائیل بشپړ ملاتړ کوي اسرائیل ژمنه کړې چې پر غزې بریدونو ته دوام ورکړي اسرائیلي چارواکو پرون په غزې ښار کې حماس د پوزي ډلې د شپږو کسانو د وژلو خبر ورکړ په وژل شو کې د غراز د حماس ډلې یو شمېر جګپوړي چارواکي هم شامل دي نور په دې رپورت کې
د میله لسمینټی رئیس چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی ډیر سوی لشت لژ شپږ پنځوس کسان په غزې کې وژل سوی دي روغتیایي چارواکي وایي په دې کې څوارلس هغه فلسطینی ماشومان شامل دي چې په دې اخوډب کې راګیر سوي وو شپږ کسان هم په اسرائیل کې وژل سوي دي اسرائیل تازه ویلي چې د حماس ډلې شپږ غړي پرون په غزې تړانګه کې وژل دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په وژل سوي کې د غزې ښار لپاره د حماس یو قومندان او د دې ډلې نور لوړپوړې غړي شامل وو نتنیاهو ویل دا یوازې پایل وو موږ به دوی دومره وځپو چې هیڅ کله فکر هم نه کاوه تر دې اعلان وروسته یو نوی توغندی د اسرائیل پر اشدود ښار وتوغول سو اسرائیلي رسنوی ویلي چې پاوز په تل ابیب سیمه کې د نویو غبرګونونو لپاره چمتووالی نیسي حماس ډلې په ویلامه کې د خپل قومندان او نور مشرانو وژل کېدل منلې دي د دې ډلې مشر اسماعیل هانیا په ویلامه کې زیاته کړې چې له دشمن سره مقابله پای نه لري په یو ځل پېښه کې اسرائیلي جنگي جټلوتکو د مې په 12 په دوو بمونو سره په غزې کې او څوارلس پوړي ځوانۍ ویجاړه کړه دا یو سوداګری ځوانۍ و چې د حماس د الاقصا سټلایټ ټلویزیون چینل هم پکښې وو حماس ویلي چې د دې په خبرګون کې یو سل ډیر شتو غندي پر اسرائیل وشتل دي یو فلسطینی سرچینه ویلي چې د مصر قطر او ملګرو ملتونو لخوا د اوربند هڅې نه دي توانېدلې چې د دوړو لورو ترمنځ د رواني اونۍ تاوتریخوالی کم کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن دا پېښه ویرونکې بللې او وایي چې یو لوړپوړی سلاکار به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د وضعیت تکرارولو لپاره سیمته ولېږي بلنکن ویلي چې اسرائیل حق لري د ترهګرو د بریدونو پر وړاندې د خپل ځان او خپل وګړو دفاع وکړي خو دا هیواد باید د بیګونه فلسطینیانو د خوندي کېدو لپاره پر ټولو ممکنه اقداماتو خبري وکړي
اساسي او بشري حقوق د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مننه. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و پیخ را منست کیږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحاوي دفتر د ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغ لاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل داوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. داوا د یا جزایی داوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دا به زیربت ارگانونو ته اطلاع ورکی. یو دویم تحریک دی دعوا د جزی په وخت کې کیږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته، یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوه د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وي چې رور زما په کور غله راغلي دي، راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطر د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوو کې چې کومک، باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل زفین د پولیسو ته به څه کوي، خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې، یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو وست، تاسو په انتقام کې دای سي اسراف وسی. به هغه کس دی قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې دسی مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون پر رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کی او منتظر دیدی وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کې دای سي دای په دې کې اسراف کې زیاتوالی وکي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دای بیا کوي کنه. نو په دې وخت کې بیا دای د قانون په وړاندې دای هغه کې جواب دی، دای مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي، یو داوا رسمي داوا ځان ته نه پیلوي او خپل لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په دغه قانون هغه سي چې د پلی به نه شي پرې کېدی شي بیرته خوش شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفقین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه ته انسوی دی، دغه جزا دغه هغه جزاوی مکمل ته انسوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنحه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیری مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې او ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چه اینی با افغانستان که داری فساد ده وای که زده اگه کس چه ما تی ضرر را رسیده لیده زده اگه حکمت ده حواله که ما نه حکمت به بیرت خوش شکلی
نه حکمت نخوشی که زگه چه کل جرم مشهود و کتابت و اغوراندی کیگی که فساد ده اداری وی درست پا قانون که ده فساد اداری لخاطر ده خلگو آغا مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوی دغه جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلی ارگانونو ته مراجعه وکو، دلته د اغ اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوی خاصتا په مالی انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکي. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وی لې وکاسخه په دې منځ کې یو کس ل خپل داوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کیدلی شي.
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه غوی باندې اقامه داوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زام ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوانه چې یو مجنی علیه انصراف کې په قانون کې د ټولو د هغه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدی چې د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لا غولارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دې کوونه
رغه اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سحر سحر به په دیوانه منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است.
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې د سه چوکات د نظامنامه موجود وو او ډیر د سه محدود وو.
په دولت کې ملکی ماموریت څار زخت لري.
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تاته ورکړه ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پوښتنه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آگاهي ورکړي، د قانون په اکل او د غوی نظریات هم راټول کړي، راغون کړي، د بیا د همدغه نظریات په رڼا کې نو طرح جوړ شوی.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د پوښنیو مامورینو د زړخواله هم درته وبرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، زکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای. نو ځکه په هر اداره کې یو ډله خلک وی چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دی خلکو ته د دولت مامورین وي. د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیي. د تاریخ څیړونکو په وینا، په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظامنامه او اصولنامه لمخې په نظامی او ملکی ادارو کې پر مخ تلو. په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو پاینده محمد اکبری څخه اورو.
یو شخص چې مازافي او مسلطونه په غالبه نیسي، هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې برازو تر اوسه پورې دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکات د نظامنامه موجود وو او ډیر داسې محدود وو. لکه چې اوس مونږ څلور دیرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه وو. نظامنامه چې جوړ شو، الازاد تیمورشاهی دورانی چې پایتخت انتقال کړه د کندهار نه تر کابله، هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو. په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو. لکه در توایم چې وزیر دربارو او چې اوس مونږ وایو اداري امور، وزیر د خزانه او یو وزیر د داخلي او اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو، چې د وزارتونو جوړ شو. هر څومره چې خلک زیاتېږي، په ماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي:
اولین
قانون د کار د افغانستان خو په 1980 کال کې نافذ شوی، خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یو لوی تاریخچه لري. تقریبا نوي کال مخکې به اصولنامې وي، هغه وخت کې اصولنامې و کې د کارکوونکو بعض حقوقو ته اشاره شوي، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو دا اصولنامې توحید شوي او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، دا په یو قانوني چارچوب کې قانون د کار تنظیم شوی ول. اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ شو. حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری، داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی. د رتبه په اساس، د پست په اساس، تحصیل، تعلیم، مسلک، ظرفیت لوړ وي، دا احکام ټول په دې فصل کې تسجیل دي.
هغو مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به یې په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کوپون ګټې یادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني وو.
یقین کې خلک خو وایي چې په بلرو کې ما چولو، خو ما په بوجه کې داس پنځار غوړي تقسیمولو او خپلوانو کړه مالیګل
چیزه فکیده.
کوپونې مواد ګوګړونه نیولې، ګیرې درخیل او تر چړې پورې. حتی په دا وروستي وختو کې کوچ سپینزر اول درجه غوړي په ساته د جهان کې وو، دا په کوپن کې وو. وړه میاست په میاست یې وبوجي. حتی په دا وروستي کې تشناب کاغذ دا شیان په کوپن کې وو. یعنی ډېر امکانات یې درلوده، چای و بوره و
نور کوم سهولت و. د یو مامور لپاره
هر اداره چې وه مامورین یې په موټر کې تله او راتله خپل کور ته.
خپله مامور به څومره منظم و؟ مثلا دریشي، نکټایي، بوټي؟
مامور بس کله د خوب نه راجګ و، منځو اوداس نه وروسته منظم پاک صفا په دریشي کې دبه راغی. په ډېر ښه وضعیت باندې خپل موټر ته به ولاړو. مامورین دومره آن ټایم و، تقریبا دوه دقیقې درې دقیقې تفاوت به د ده د راتګ او د موټر تر منځ نه و.
بله،
اوس کله چې موټر دا اوس قصه زه درته وکړم. موټر چې کله جی په یو مامور پسې مخکې له مخکې هغه ته زنګ وایي چې وروره په دې ساعت کې موټر درځي. پروګرام کې هم ورکړی باید دی راولي ولا زه خو نن کور کې نه یم، زه خو فلانی جی کې هلته موټر راپسره ولي.
مامور ډېر بې پروا سوی.
دومره بې پروا چې مامور د موټر ورپسې ورسي چې کله دروازې ته ودرېږي وایي ورور هغه خو نشته، هغه خو وخت تللی. دا احساس د سره نشته چې ټلیفونو کې چې زه نه یم نن په کور کې موټر مرسمه رالېږي. څه چې کله د ماش ورځ بچې شي داسې کسان چې په اداره کې بېخي ویني هغه تر ټولو کده عجله لري، وایي اول زه باید ماش واخلم، زه ضرورت لرم.
علت یې څه دی چې صاحب ولې دومره بې پروسوي؟
اصول د ژوند له دوی نه ورک ده، حتی د ماموریت په دې شرایط اوس هم داسې دي.
درته وایي چې صاحب چې پخوا د مامور ماش له رئیس سره له مدیر سره څومره فرق درلوده؟
مطالب لیکلو ته ما شروع کړ، هغه به نشر کړ، ماته به اقزامه راکړ. چې ګورم هغه د ما د امضا په ځای کې لیکلي دي رئیس ته یو ریورس. رئیس ته ورغلم، وایي وروره د ما تر ماش کده د تا قزحمه زیاته ده، عدالت وایي تا دومره زیات مطالب راوړي، مال دا خو پروا نه لګي، ما ته 50% قزحمه راکوه، لکن زه علاقمند یم. د هغه ماش 2200 افغانۍ و، د ما قزحمه 2400 افغانۍ.
لرئیس نه ډیر؟
د رئیس نه ډیر.
د ماموریت دورې نه دی امدا ووس په کور کې کوم څه دي چې هغه ډیر درته ګرانم دي؟
د ما پلار په د لاس توفه دیار لاس او یو څلوېښتم کال کې اخیستی، تر دا نن ورځې ما ځان سره ساتلی هغه یو قاب سات.
د ماموریت په پیسو؟
د ماموریت په پیسو باندې. بهترین قالین ما کور کې درلودې، په هغه وخت کې مې د خپل ماموریت په پیسو اخیستی وې. قالین مې هم خرڅې کړې، څه فرش او ظرف ټول خرڅ شو، فقط لپاره د دې نفقه خپل اولاد ته زده.
سات
تر نن ورځې پورې مې ساتلې.
ډېره مننه. خیر،
مهرباني.
ژوند په شیبو کې
کوم توکي تاریخی دی؟
یو کاسا، یو شاناک، یو پیاله، یو چای بار، یو چایناک، یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دغه تاریخی آثار وایي.
او تاریخی توکي څه ارزښت لري؟
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې موږ سره کوم تاریخ درلود، سره کوم کورونه کاوه، او موږ خلق ته معنوي ارزښت وړاندې کوو.
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خوستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه، امداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نشول. کوپون او نور امتیاز ورک یا هم کم شو. د وړو کندو، د وریجو بوجۍ، د غوړیو پیپ او د شکر بوتلې خالی شول. دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو، نو ځکه لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دای له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي، ځکه د په فکر همدا امتیاز له دولت سره منلی دی.
کوشش دا کوم چې مراجعین د دې مراد خپلار نشي.
اکر اوس د امتیازاتو برخې ته څومره عاید د ځای لاسته درځي؟
زه په پنځم بس کې کار کوم، تقریبا سده پاسه یو ول زر روپۍ یا تو کم دومره کې جوړیږي.
تاسو په نظر د یو ښه مامور صفات څه کېدلی شي؟
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري، په وخت او زمان باندې خپل ادارې ته راشي، او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک ورنه خپه لاړ نشي. شایسته مامور صفات دي.
بله، په ماموریت کې صداقت، کوم قوانین چې دي هغه ټول مراعات کول دا څومره مهم دي؟
ګوره، دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی. مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکم.
ډیره مننه خیر اوسې.
تاسو هم ډیره مننه.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی، به هم ښاغلی هارونی وایي.
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه هم نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي د قانون په اکله، او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې، او هغه طرحه باندې څو ځلې، یعنی دا پروسه اضافه د اووه کاله هم دلته وخت نیولی. بالاخره خوشبختانه طرحه آماده ولاړه وزارت عدلیې ته، او هلته ډېر جدي کار پرې شوی. اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي. څلوېښت پنځوس مورد نوي احکام هم په مطلق ماده او یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي. مګر د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته، او قانون درې څلور ځلې باید نگری شه. وخت ایجاب د زمان، ایجاب د ټولنې، چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید قانون تغییر شي. ولې نه، پنځه کاله، لس کاله، یو کال وروسته وګورو چې کوم سند مقرره یا قانون تنب د کار په عرصه کې نه، خو د حکومت او د دولت هم دا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي. هغه کار، هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نه وینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي، بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره درته کینو، یو میز سره راټولیږو، په هغه باندې غور کوو، فکر کوو، او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتما.
درنو دوستانو، ښاغلی هارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي، او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعیین کیږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي، او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چیاست. الله مو مل او ملګری.
مسافر